The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم سحر په خیر دا واشنگتن لیو تاسو د وایس اف امریکا ټی واخبره مونږ ته وګی نن د زیارت ورځ کال 2000 جنوري د میاشتې 13 نیټه را دا وخت په اسلام آباد او سوابای کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د شروع ورځ کال 2000 د جنوري د میاشتې 23 نیټه را او د شپې 8 بجې دي د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم وړومبې د خبرونو سرټکی دیووس سویزرلینڈ کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا کړې پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي دی پاکستان کې ترهګرۍ علت د افغانستان حالات دي او افغان سولې عمل په کار ده چې پوره شي بل لوري ته افغان صدر اشرف غنی وایي طالب جنگیالي د جګړې ستړي دي او مشران یې مزه کوي چین په امریکا پاک چین تعلقاتو کې د مداخلت تور لګولې او د پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې کې شفافیت پاړه د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویل زروسته بیان یې رد کړې او د چین په تیزی سره خپرېدونکو کورونا وایرس علت اثرات او مخنیوي معلومول لپاره د نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او مامورین نن په جنیوا کې یو بیړنې غونډه کوي یاد وایرس 1470 کسان ناروغ کړي او 19 یې وجلي دا اوسر ټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل دا په سویزرلینډ دیووس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان کې دایمي سولې قائمېدلو امیدونه پرستیو کې سیوا شوي عمران خان په خپل خبرو کې دا هم ویل چې دا وخت پاکستان کې کوم هم طرحه غریدا جړې افغانستان سره تړلې دي او په دې صورت کې افغان سولې عمل ډېر ضروری شوی دی د پاکستان اقتصادي وضع پراته چیلنجونو او د ترقی امکاناتو په اړه د خبرو پرته په ډیووس کې کیدونکې ورلد اکنامک فورم غونډې کې پاکستانی مشر د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره ملاقات هم کړي او خارجه وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي دواړه مشرانو په ملاقات کې دواړه خیزه تعلقات او اقتصاد او تجارت په موضوعاتو ګټورې خبرې کړي په خپل وینا کې د دې روسو په سوال ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا او ایران په تعلقاتو هم خبرې کړې او ویلي د ایران او امریکا ترمنځ جنگ به د پاکستان او د ترکیه په لور روان نور هیوادونو لپاره لوی تباهي ولري په د سویزرلینډ کې د اقتصاد نړیوالې غونډې ته خپل وینا کې افغان صدر اشرف غنی ویلي طالبان د جګړې ستړي دي او زیاته کړې چې افغان کشالې د حل لپاره سیاسي لار موندل ډېر مهم دي هغه ویل د طالبانو قوت منفي او په تاوتریخوالي ولاړ دی په خپلو خبرو کې افغان صدر تور لګاو چې افغانستان کې د مخادره موادو قاچاق پر شا هم د طالبانو لاس دی افغان صدر ویل طالب جنگیالي د جنگ لا ستړي دي خو مشران یې په دوحه قطر کې په مذاکراتو باندې بوختي او د سلور او پنځو خزو سره جون کوي د جون نه خوندونه اخلي او کاروبار او ځان نه کاروباریان جوړ کړي چین په امریکا تور لګولې چې پاک چین تعلقاتو کې مداخلت کوي او د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د سی پیک په اړه وروستي بیان چې منسوبه کې شفافیت نشوالی لري رد کړي پاکستان کې د چین سفارت لخوا جاری یو بیان کې ویل شوی د میرمن الیس ویلز داوی د امریکا لخوا بیا بیا کېدونکې منفي پروپاګاندا ده او د سی پیک په منسوبه کې شامل ټول چینی کمپنۍ نړیوال شهرت لري میرمن ویلز په خپل بیان کې ویلي چې د نړیوال بانک لخوا په تور فیرس کې چول شوی چینی کپنولا سی پیک منصوبه کې ټیکې ورکړی شوی د سفارت بیان وایي چینی حکومت همیش لا د خپل کپنو څخه غوښتلی چې د ملک په قواعدو او ضوابطو د پابند اوسي او بل دا چې د سی پیک ټوله پروسه په ډاګه شفافه او نړیوال اقدارو سره برابر ده او موږ د پاکستان احتساب ادارو سره هم په دې اړه تماس کیو د نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او او WHO کارمندانو په جنیوا کې یو ناڅاپي غونډه کړې چې مقصد یې د چین په تیزی سره خپرېدونکې کورونا وایرس بیماری ته قتل دي او دا ټاکل دي چې آیا دا نوې مرض د عام ولست صحت لپاره خطر لري او کنه د اداري مامورین به دا هم ګوري چې آیا دا مرض د نړیوالو لپاره اندېښنه ګرځېدلی شي او بل دا چې کابو په څنګه موندل شي د WHO د شمیرو تر مخه تر اوسه 1440 کسان په دې بیماری باندې اختلي او 1100 کې ژوند له لاسه ورکړي چینی مامورینو د واهان سیمې ته تلونکي او د نراتلونکي ټولې هوایي ډګرې، ریل ګاډو سټېشنې او بس سرویسې معطل کړي، چې مقصد یې د کورونا وایرس ناروغۍ باندې اخته مریضانو سفر مخنیوي کول دي. درې هفتې وړاندې د چین واهان ښار کې د مایانو په بازار کې دا مرض پیدا شو او وړاندې ناپید دا مرض په چین نه په نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره په خپرېدو دی. کورونا وایرس څخه تر اوسه د چین، تایلینډ، جاپان، سویلي کوریا او تایوان کې مړي شوي. او د امریکا ایوان نمائندگان یا کانګرس ډیموکریټ غړو په صدر ترامپ تور لګولې چې صدر ترامپ د خپل ممکنه سیال خلاف د یوکرین څخه د کاروایي غوښتنه په دې کوله چې ځان لا بیا انتخاب لار هواره کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دغه خبرونه د زموږ د واشنگټن ډي سي څخه خبرې. زو سویټزرلند ته چرته چې په ډیووس ښار کې ورلد اکنامیک فورم یو غونډه هم روانه ده. په دې کې د ګرد نړۍ نه مشران راغون شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان صدر اشرف غنی هغه هم ډیووس سویټزرلند ته سفر کړی، دغلته ویناوي کړي، سوالونو ځوابونه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه په خپل یو بیان کې ویلي چې دا وخت په پاکستان کې کم تر هغه ده، نو په یو اړخ او په بل اړخ باندې د دې جړې افغانستان کې پرتی دي او د دې د وجې د افغانستان د سولې عمل ډیر زیات ضروری شوی دی. بیا په هم دغه غونډه کې د افغانستان صدر اشرف غنی هم وینا کړې ده. هغه په خپل خبرو کې وایي چې د افغان د کشالې د حل لپاره سیاسي لار موندل ډیر زیات اهمیت لري. افغان صدر اشرف غنی دا هم ویلي چې طالب جنگیالي د جنگونو نستړي شوي، خو د دې مشران په دوه قطر کې ناستي مزې کوي، پنځه او سلور او پنځه خزی کړي او رضان نه کاروباریان جوړ کړي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی. تاسو په مرتبه ګرځو
د سویټزرلند دوس خار کې د ورلد اکنامیک فورم په موقع د یوې ناستې په وخت افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د هرې شخړې حل د سیاسي جوړجاړي د لارې راوځي، خو په افغانستان کې یوازې د تشدد او د زور زیاتې لپاره یاد طالبان سره ته سمره آماده دي. دا یو غټ سوال دی.
بلین ډالر کوېشن از ار د طالبان ریډي ټو سی د اند اف وایلنس.
دا یو غټ سوال دی چې آیا طالبان د تشدد نه لاس پسر کېدل ته تیار دي؟ کچره دوی تیار وي نو افغان ټولنه هم تیار ده چې دوی په خپل منځ کې ژوند ته مؤمني، خو کچره دوی سوله یوازې د حکومت او افغان ټولنه د منځه وړلو لپاره کوي نو بیا ټولنه او حکومت به د دوی خلاف رایوزې شي. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان 80% آبادی د 15 کالونو کم عمر دي او دوی خپل ازادۍ ورکولو ته آماده نه دي. مسله دا ده چې افغان ټولنه بدله شوې ده. آیا طالبان په دې پوره خبر دي چې د دوی سره مذاکرات ته تیار دي؟ د طالبانو طاقت منفي دي، یعنی دوی ټول قوت د ځانمرګي بریدونو او د تشدد نه اخلي. د افغانستان دولت وړاندې دا پښتنې راپور تکړې دي چې په قطر کې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې وسلوالو باندې اغیز نه لري، او همدا شان خبره افغان ولسمشر اشرف غنی هم وکړه چې په هیواد کې وسلوال هم د اوږدې جګړې ستړي شوي دي، ولې بلې خوا په قطر کې د طالبانو مشران عیش کوي. غنی زیاته کړه چې طالبان د نشئی توکو په غټه کچه سمګلنګ یا قاچاق هم کوي. نوموړي وویل چې دا هغه سوالونه دي چې دوی د طالبانو ځواب غواړي. د وستا د سفر په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې افغانستان کې د سولې یوازنې لار د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ خبرې دي. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ سره د ملاقات وړاندې ویلي وو چې د امریکا د صدر سره د خبرو اهم ټکی د افغانستان شخړه ده. دا زموږ لپاره غټه خبره ده. موږ همیشنه دا تمه لرو چې امریکا به د دې په حل کولو کې خپل کردار ادا کوي، ځکه چې بل هیڅ یو ملک داسې نشي کولای. امریکا د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي دي او غواړي چې د افغانستان نه د ځواکونو وستلو په بدل کې طالبان دا ضمانت ورکړي چې د افغانستان خوره به چاته د یو بل هیواد خلاف د تراکرې لپاره نه پرېږدي. د مطبوعاتو تر مخه دواړه ډلې یوې موافقې ته نږدې شوې دي او طالبان یو عارضي اوربند ته هم تیار شوې دي. ویل کېږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې لوازنامې رستوبه په جرمنی کې بین الافغاني مذاکرات کیږي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. د افغانستان، پاکستان، سویلی او د مرکزی ایشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز یو وار بیا په سی پیک منصوبه باندې نیوکه کړې. میرمن ویلز په خپلو خبرو کې روسي چې کوم بیان دغه راغلی هغه ویلي چې سی پیک منصوبه شفافیت نه لري او بل دا چې د نړیوال بینک لخوا په تور فیرست کې اچول شوي کپنو ته په دې منصوبه کې ټیکې ورکړې شوي. د دې په جواب کې په اسلام آباد کې د چین سفارت په دې باندې عکس العمل ښودلې. یو یې د میرمن ویلز دا تورونه رد کړي، بلې دا د امریکا لخوا بیا بیا کېدونکې پراپګنډا هم بللې. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته ګرځو.
چین د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلز بیان ته په خپل خبرګون کې ویلي سی پیک یو ښکارا او شفاف منصوبه ده. د شروع یا چرشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې نه خپور شوی یو بیان کې ویلي شوی د سی پیک ټوله منصوبه د نړیوال قوانینو سره سم یو ښکارا او شفاف منصوبه ده. بیان زیاتوي موږ د پاکستان د احتساب ادارو سره په رابطو کې یو او په دې سلایو چې سی پیک یو صفه منصوبه ده. د نهې یا سه شنبه په ورځ د سویلي اشیا لپاره د امریکا د بهرانو چارو استازي الیس ویلز په اسلام آباد کې د پوهانو او مدني ټولنو د غړو سره ملاقات په وخت د پاکستان او د چین اقتصادي پروژې سی پیک پر روڼتیا باندې ټکونه وکړل او ادعا یې کوله په دې پروژې کې د چین د انویسټمنټ سره به د پاکستان د قرضونو بوج نور هم سیوا شي. د میرمن الیس ویلز په وینا په سی پیک پروژه کې د هغه کمپنیانو سره معاهدې شوي کوم چې د نړیوال بینک په تور نوملړ کې شامل دي. الیس ویلز د پاکستان د قرضونو په اړه ویلي د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي. الیس ویلز د پاکستان د قرضونو په اړه ویلي د چین پیسې د پاکستان مرسته نه کوي. پاکستان په پروژه کې ګرانې قرضې اغستي. د چین امبیسی په بیان کې د پاکستان مرکزی بینک د معلوماتو تر مخه لیکلی شوی دا وخت په پاکستان باندې 110 بلین ډالر قرض دی چې پکې زیاتره برخه د غربي ادارو نه اغستل شوی چې پکې پیرس کلب او آی ایم ایف شامل دي. د چین امبیسی د بیان تر مخه پاکستان د سی پیک منصوبې لپاره 15.8 بلین ډالر قرض اغسته کوم چې د هیواد د ټول قرضونو 15.3% جوړیږي او پاکستان با د سی پیک په قرض باندې تقریبا 2% سود ورکوي او دغه قرض با د 45 کلونو په منځ کې واپس کوي. د چین سفارت بیان زیاتوي پاکستان با د راتلونکي کال نه د دغه قرض قسطونه واپس ورکول شروع کړي او تقریبا هر کال با 300 ملیون ډالر قسط ورکوي. په پاکستان کې ملت پاله سیاسي مشران د سی پیک په منصوبه باندې اکثره نیوکه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ د ډیوا خبريال ارشد حسین سره د خبرو په وخت تور لګولې چې سی پیک د پنجاب او د چین ترمنځ یو اقتصادي منصوبه ده.
د سویل څخه خبره کوي ګور هغه تر موږ زیات معلومات لري. دا خپل دا د غدیش مثال چاینیز سي دي او پنجاب سي دي لاهور سي دي معنا خپل کمپنیان سي دي هغه بلچ کی خپل کمپنیان د پاره پیسې او ټیکې او دا شان غواړي. ډیولاپمنت باندې دومره نه دي نو له آزاد دا څومره بده خبره ده چې ورلد بینک سي کم کمپنیان بلیک لیست کړی دي دوی هغه ته ټیکې ورکړي دي او زار خبر ادا د پنجاب کم روټ سي دي پنجاب کاريډور سي دي د پنجاب کاريډور سي کې مې قرضې دي دا زمور د پښتونو د بلوچ ګیس او تیلو مدنيات زمور د ولس چې کم دوی ته ټیکس زور کوم دا بیا ادا کړي نو زوخ به خې مو د دې غيور سي کم وطن کم پروجکټ سي زمور برخه نه پکارم دا د سیمور هغه ټیکس نه کوور.
دا اول ځل نه دی چې الیس ویلز سپیسیفیک پروژه باندې ټکونه کړې دي. هغه تیر کال د نومبر په میاشت کې په امریکا کې یو سیلندیز ادارې ته د وینا په وخت ویلي وو سی پیک د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کړي او یوازې بیجینګ به د دغه ګټې ترلاسه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه وخت د سی پیک په منصوبه د امریکای اندېخنې رد کړې وي او ویلی دا د پاکستان د اقتصادي ترقې یو منسوبه ده او که امریکا غواړي نو د سی پیک لاندې د ځانګړي اقتصادي زون په جوړښت کې شاملېدل شي. د امریکایي استازي تازه سرګندونو ته په سمدستي ډول د پاکستان کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی او پاکستان د سی پیک پروژې ته د ګیم چینجر یا د سیمې د قسمت بدلونکي پروژې نوم ورکوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا صدر ډونالد ټرمپ د امریکا په تاریخ کې داسې دریم صدر جوړ شوی دی چې د کانګرس لخوا امپیچ شوی وي. خو کوچري صدر ډونالد ټرمپ پر روان نومبر میاشت کې انتخابات بیا وګټل نو داسې به په تاریخ کې د امریکا په تاریخ کې لومبي صدر جوړ شي چې امپیچمنت یا د مؤاخذه مقدمه هم په چلیدلی وي او بیا انتخاب هم ګټلی وي. اوسیدن کاران وایي چې د مؤاخذه یا د امپیچمنت چې کوم مقدمه د تیر شروع یا سه‌شنبه پر ورځ د صدر ترامپ خلاف روانه شوې ده دا د ډیرو ووټرانو یا د ووټ اچونکو رائے یا نظر بدلولی شي کوم چې کیدلی شي د صدر ترامپ اړخ ته هم ووړي خو دا هم ممکن نه چې صدر ترامپ نه ووړي او هغه له وټورن کې او در انتخاب په نتایجو باندې اثر وغورځي. د وایس اف امریکا یو رپورت په دې موضوع باندې زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی. ساسو په مرتر ګرځو.
د مؤاخذه په بهیر کې ډانلډ ټرمپ خپل پلویانو ته د 2020 کال انتخابي ګټي یادوي. د وای موږ واک بیرته تاسو ته درکو، تاسو امریکایانو ته ستاسو په مرسته ژمنتیا او لیوالتیا سره موږ به کار کولو ته دوام ورکو، موږ به جګړه کوو او موږ به همداسې ګټو او ګټو به. د نانسی فیری په نامه د هغه یو ملاتړی لږ هڅولو ته اړتیا لري. زه فکر کوم هغه ټول هیواد سره ښه کړی دی. هغه موږ ټولو ته هر ورځ جګړه کوي او زه نه پوهیږم چې هغه هر څه ډول کوي، خو د ده لپاره هم ښه دی او زموږ لپاره هم. په واشنگتن کې د اساسي قانون تر سیوري لاندې د مؤاخذه روان بهیر خای د ټرمپ بیا ټاکل کېدو باندې لوی اغیز ولري. اوس په د امریکا سېنات د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په اړه قضاوت کوي، کوم چې د اساسو په جرګه کې د ډیموکراټانو لخوا وړاندې شوی چې ټرمپ په یوکرين باندې زور راوړی و چې د ده په بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي. کانګرسمن اډم شیف وایي
پرزیدنت ټرمپ by such conduct has demonstrated that he will remain a threat to the constitution.
ولس مشر ترامپ لداسې کار سره وخودل چې که په دفتر کې د پاتې کېدو اجازه ورته ورکړل شي نو دای به اساسي قانون ته یو غواخوي. خو زیاته تمه ده چې د ترامپ د مؤاخذه بهیر به په سنت کې مخکې ولاړ نشي او هغه به په دفتر کې پاتې شي. بیا هم ځینې سیړونکو وایي دا چې د مؤاخذه بهیر څه ډول پر مخ ځي دا به د ولس مشر د انتخاباتو په چانسونو باندې نیغ په نیغه غږیز ولري. سیړونکو جان فورټیر وایي
President Trump's numbers, approval numbers have never been
د هغه د خوخولو اندازه هیڅ کله خنه و، خو اوس په نازکو لاسونو کې دی. د ریپابلیکنز ترمنس کلک ناتړ لري، خو په دې کې پاتې راغلی چې په دغه ملاتړ باندې ورزیات کړي، نو ځکه د له هغه کچې لږ کته دی چې باید یو ولس مشر وای. د جیم کیسلر په نامه یو بل سیډونکو بیا وایي
I wouldn't underestimate him.
زی کم نشم ګڼلای. هغه تل یو غیر مشهور ولس مشر نه و، هغه یو غیر مشهور کاندید هم نه و، بلکې هغه هرڅه ډیر ښه کابو کول. په هر صورت په سنت کې به د ترامپ د برخلیک په اړه پریکړه په څو اونیو کې وشي او د رای ورکوونکو امریکایانو لخوا د هغه په اړه وروستی قضاوت به په نومبر کې وي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د زیارت پروس باندې بعد نړۍ خوښه 500 هوادونو مشران بیت المقدس کې راغونډيږي چې د هولوکاست عالمی فورم کې ګډون کړي. د امریکا طرف نه به نائب صدر مایک پنس په دغه غونډه کې ګډون کوي. په دې دستور کې بعد آشویټس کیمپس د آزادې دو 15 کلیزې دستور منځلي کیږي. آشویټس کیمپ په پولینډ کې د قیدیانو هغه کیمپ و چې نازی جرمني چارواکو هغې جوړ کړی وو. په دې کیمپ کې زیاتره قیدیان یهودیان وو او ویل کیږي چې 1 میلیون خلک یعنی لس لکه خلک په دغه کیمپ کې وجل شي او په ګیس چیمبرو کې او په نورو نورو طریقو باندې. د متحده ملکونو دویمې عالمی جګړې په پای کې دا کیمپ یا په دویم نړیوال جنگ کې د جنگ په اخره کې چې څونه اتحادیان وو هغې دا کیمپ آزاد کړی وو او د دې نه زیاتره چې په دې کې کم پاتې قیدیان وو هغه خوشی کړو. خو دغه قیدیان په جسمانی توګه باندې ډیر په خراب حالت کې موندل شي وو. زموږ همکار فواد لامه په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی. تاسو په امر تر کړو
د امریکای نائب صدر مایک پنس د نړۍ له نورو مشانو لکه د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون او د برتانیې پرنس چارلز سره یو ځای په دې دستور کې ګډون کوي. دا د سوره په بیت المقدس کې د چرته چې قریب همیشه کشمکشونه او امنیتی چیلنجونه وي. د اسرائیل د پولیسو ویانت میکی روزنفیلد وای
The majority of the area in Jerusalem, in fact, with the emphasis on the area of Yad Vashem, will be on lockdown.
هغه وی په بیت المقدس کې به اکثر سیمې په خصوص یاد وشم سیمه به قلابند وي. دا حدود به ټول سر تر سره د امنیتی کسانو او خفیه افسرانو تر نظر لاندې وي او هغوی به کوشش کوي چې د کومې غټې واقعې مخه ونیسي. زموږ تمرکز به دا وي چې ټول مهم میلمانه او د نړۍ مشران به په یو وخت کې دلته یاد وشم ته راولو چې دا کار واضح ډیر سونزمن دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه ملک ته رسیدونکو میلمنو ته په خطاب کې ویلي چې اسرائیل به هیڅکله هم د هالوکاست نه اخیستل شوی درسونه هیر نه کړي او د نړۍ پام به هغه څه ته راواړوي چې اسرائیل یې د ایران له طرفه تهدید ګڼي.
I think the lesson of Auschwitz is one, stop bad things when they're small.
نتنیاهو وایي د آشویتس نه اخیستل شوی یو سبق دا دی چې د بدو شیانو مخه هغه وخت ونیسي چې کله هغه لا وړو کی وي او ایران په بدو شیانو کې راځي. ایران زیات وړو کوي نه دی مګر که ایټومي وسلې او مونده تر دې بدتر هم کېدی شي. دویم سبق دا دی چې په دې پوښي چې يهوديان به هیڅ کله د هغو کسانو په وړاندې چې د دوی نابودي واړي بیا به دفاع پات نه شي. د اسرائیل اوسنۍ ریاست فصل هغه جوړ شو چې په یورپ کې په لاکهاو يهوديان ووژل شول. د يهودانو دغه ډېرې وژنه هالوکاست یادېږي. اسرائیلیان هیلمند چې د زیارت ورځې په دستوري کې نه یوازې د هالوکاست یادونه وشي بلکې په بین الاقوامي پالیسۍ کې بدلون باندې هم دغه دستوره اغیز وکړي. یو اسرائیلی څېړونکی ډیوید سلبر کلنګ وایي
The mere fact that it's happening is already important and whatever
هغه وی همدا چې دا د سوره جوړیږي په خپل غټه خبره دا او هغوی که هر څه هم پکې ووایي مای تر اوسه ماته نه دی لیدلی خدا سي کوم لیکنه به هم وی چې ټول مشان ځان ژمنو غني چې د هالوکاست یاد به تازه ساتي او د يهودو سره د ضدیت مقابله وکړي. په امریکا او یورپ کې د يهودو سره د ضدیت څپې په زیاتېدو دي او د خبرې په اسرائیل کې زیات خلک ورخطا کړی دي. په فرانس کې تیر کال د يهود ضد جرایم او کچه څلور او یا فیصد جګه وخته. په امریکا کې هم د يهودو ضد حمله زیات شوې. یو يهود تاریخ پوه افرایم زوروف وایي
And the feeling is and I think it's a genuine feeling and it's correct.
تاسو احساس شته سم او ریښتونه احساس چې د هالوکاست په اړه د نسل پرستۍ په اړه د پردیو نه د ویرې او نورو مسایلو په اړه باید پر تعلیم ورکولو سرمایه کاری وشي او د دغو جرایمو د مخنیوي کوشش دی وشي. ظروف او نور کسان په دې هیله دي چې د آشویتس کیمپ د آزادېدو په یاد دغه دستوره به د نړۍ مشران دې ته وهڅوي چې د نفرت پراګنې په وړاندې ودرېږي او پرې نږدي چې د یهودو قتل عام بیا تکرار شي. فواد لمی، وی او ای، دیو ریډیو، واشنگټن.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
2015
پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی رادیش سنگ ټونی چې یو پاکستانی سکت دی پاکستان کې د یو شمیر تندروډلو لخوا په وروستیو کې د ګواښونو سره مخ و پاکستان پر خودو باندې مجبور شوی دی. رادیش سنگ ټونی د پاکستان یوازینی د بشری حقوقو فعال یا مبارزه کوونکی نه دی چې د خپل ژوند د یرې پاکستان پرې خودی وي. داسې نور کارمندانو هم په پاکستان کې هغې ته ژوند ګران شوي هغوی د پاکستان نه تللي. رادیش سنگ ټونی وایي چې د پاکستان څخه چرته تیښته کړې ده. دا خو نه وایي چې کوم هیواد ته غتلې ده په هلته آباد دي، خو وایي چې په پاکستان کې نور ځان محفوظ نه ګڼم. رادیش سنگ ټونی په کال 2018 کې پاکستان کې اوټونو ته هم ولاړو. نوموړي سره خبرې زموږ همکار رحمان بونیری کړي. دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو.
تاسو مونږ ته ویلې شئ چې تاسو کوم ځای ته تللي یئ، کوم ځای مو خوښ کړی دی اوسنۍ لپاره؟
بالکل هم خولي، خو فیلحال تاسو ته دې وخت کې معلوم دی چې ما ته په پاکستان نه څه لږ داسې فونونه روان دي چې زه هغه نه شم اټینډ کولی، نو نه د هغې تاسو ویلی شم. نو چې کما د خپل لوکیشن وخولو نو هغه خلک ما به ډېر ایزیلي اټلیس وی، ځکه زه خپل لوکیشن تاسو شیر نه شم کولی. تاسو زما ورور یئ، خو بیا هم زه فیلحال نه شم شیر کولی.
تاسو په خپل ټویټر لیکلي دي چې تاسو ته خطر و د ژوند ځکه مو پاکستان پرېښودو. څه قسمه خطر تاسو محسوس کړی و چې تاسو پاکستان پرېښودو باندې مجبور
شئ؟ ګوره جی، اوس پاکستان هغه پاکستان پاتې نه شو. دلته مذهبي تنظیمونه خپل چلې چې کوم دینو ډېر مضبوطه کړې دي، او هغې چې څنګه موږ دا ګورو چې دې نوي کال کې په درېیم تاریخ باندې جمعې ورځ باندې یو خاندان چې کوم دینو هغه ټول مجمع غونډه کړه او زمونږ گردوارې باندې کاڼې ویشتې او یو بې حرمتي وکړه، او هغې نه پس چې کوم دینو هغه دوره خلکو سره هغه تقریرونه کول، عرض څه کول، او څلور ګنټو پس پولیس هلته رسېدل، اور غلام مصطفی چې کوم دینو هغه وایي چې د دې نوم زه نوم به ایکدم دا گردوارے نہ بہ جمعہ جوڑو ما او ننکانہ کے بہ یو سکھ بم نہ پاتی کی گی. نو دا دا یو کس جب نہ دا دا تا ٹول خلق کو نمائندگی دا، اور زو خو دا اپ سے دا دا چکم دا خلق کو اڑکے چکم بڑا سو اغا یو کس التے او کاغلو. نو دا شیزونا مونگ دا پارا دیر زیاد فکر تولو والا دی، اور ډیر پدې باندې سوچ کول پکار دي. او کدرې دا ګورو چې ځنن خان صاحب یو سکھ چې کوم دینو هغه ته دې په پروټیسټ نکړو چې دا موږ سره زیاته او شو موږ زمونږ ګردوارې باندې دا سه چې کوم دینو کاڼې وشتل او موږ سره د نفرت اظهار کولو، دا دا کم قانون دی او دا کم هغه دی. نو دا شیزونه هر ورځ زیاتېږي، موږ سره دا څخه شروع نه ډیر زیات شوی دی، او دا کیږي او نور هم زیاتېږي. دا مونږ نه شو ویلی چې دا به کم شي، دا هسې یو فضول خبره ده او دروغ خبره ده.
خو را دی سنگ ټونی سے په پاکستان کې حضور هم سکان شته دی، او نور سکان هم سیاسي توګه باندې او په سماجی توګه باندې متحرک دي. نو تاسو ولې محسوسولی چې دا خطر تاسو ته او تاسو فیملی ته جوړ شوی دی؟
چې کوم دینو دا هر چا مذہب نه بالاتر مونږ دا سوچ کړی دی او ټول دا پر آواز اوچت کړی، که مشال خانی، که ملالہ یوسفزئی وي، که زمونږ دا پی ٹی ایم دا پلیٹ فارم نه نور څه هغه آوازونه وي، او که چې کوم کډنیپس خلک دي، مسنگ پرسنز دي، یا نور څه سور دي، مونږ هغه ټول پر آواز اوچت کړی دی. اور دا چې کوم دینو زمونږ یو دی دا پر خلکو دا پر ګناه دی. حالاتو کې تاسو وایئ چې مونږ تر څه زی جوړې دو هلته چې مونږ به هلته کډه به سنبال بې خودی وه، او ځان به هلته هغې د پاره د ټوپک ته مخامخ ځان کړی وو چې بھئی ټیک ته مونږ اوس نه خو مونږ به دلته نه نوځو.
محترم رادیش سنگ ټونی صاحب، ستاسو د وخت را کولو مونږ سره د خبرې کولو ضرور شکریہ ادا کوم.
ډېر مهرباني، شکریہ.